اوریدونکو مشال ریډیو ته یوواره بیا په خیر اخلي. په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. مليحه امیرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به د سیمې او د نړۍ په اړه ریپورتونه واوري. خو تر ټولو اول به د دې تازه خبرونه واورو چې زما همکار حسیبه شهید تاسو ته وړاندې کوي. لمړی هم د مهمو خبرونو سرټی کې د پاکستان چارواکي وایي د ستر تجارتي ښار کراچۍ د امن لپاره به جدي هلې ځلې کوي. اخوا په کراچۍ ښار کې د استوګنې د یو 15 پوړیزې ودانۍ د راپریوتو له امله 22 تنان ته مرګ ژوبله اوښتې ده او د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د 50 کلنۍ کلیزه نمانځي. پورا خبرونه واوري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي دي چې په کراچۍ کې به په هر قیمت سره امن برقراره کړي. د پاکستان کراچۍ ښار کې امن راوستلو لپاره د غرض وفاقي حکومت د انتظامی ګامونو پورته کولو منظوري هم ورکړې ده او ولسمشر آصف علي زرداري ته یې سیاسي مشرانو د خبرو واک سپارلې دي او په د کراچۍ د حالاتو په اړه په ایواني صدر کې بیلابیلې درې په لوړې کچې پای سره غونډې هم وشوې چې د بیلابیلو ګوندونو استازو پکې هم برخه اخیستې وه. اخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک په کراچۍ کې خبریالانو ته د متحده قومي موومنت یا MQM او د عوامي نېشنل ګوند د هغو څرګندونو په ځواب کې چې کراچۍ کې د پوځي عملیات وکړي وویل هیڅ ډول پوځي عملیاتو کولو منصوبه مو نه ده جوړه کړې. که له کومې سیمې د بدامنۍ خبر راشي هلته به امنیتي سرتیري عملیات کوي او اوس موږ سره ملیشه ځواکونه هم شته خو هغو به د پولیسو او رینجرو په شان عملیات نه کوي. بلخوا کراچۍ کې تېره شپه د ښار نه څلور مړي په بورې کې موندل شوي دي. د ګل د ورځې نه تر اوسه پورې شپږ 13 کسان په بیلابیلو ناکراریو پیښو کې وژل شوي دي. اخوا د کراچۍ ښار په لیاري ټاون کې د موسی لاین د 15 پولیسي ودانۍ د راپریوتلو له امله دوه کسان وژل شوي او شل ټپیان دي. د مشال رادیو د خبریال د خبر لمخې د ملبی لاندې څخه په وسل شو یو مړو کې یو ماشوم انجلۍ شامله ده. د پیښې سیمې ته د ژغورنې او مرستندوی ډلې استول شوې دي او لا هم د ملبی لاندې د ګیر شو یو خلکو ژغورل دوام لري. د افغانستان د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي نن سهار خان آباد بندر ته څیرمه یوې 14 د ملي امنیت یو کارکونکي وژلې او درې ماشومان یې ټپیان کړي دي. په کندوز کې د ملي امنیت یو کارکونکي مشال رادیو ته وویل چې دغه ماین د یو پله لاندې ځای پر ځای شوی و چې د کندوز د ملي امنیت خاري مدیر پکې ووژل شو او درې لاروي ماشومان پکې ټپیان شول. د دې پیښې پړه وسوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. اخوا په افغانستان کې د نټو ځواکونو نن وویل چې یو افغان چې د پولیسو یونیفارم یې په تن و د افغانستان په ختیځ کې یې ناټو پر یو پوزي دزې وکړي او هغه یې ووژه. نړیوال سوله ساتو ځواکونو یا ISF په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د مشال رادیو نه د دې سات خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د حکومت د مخالفه مظاهره کوونکو ځپل او په دې هواد کې د حکومت له لوري د بشري حقوقو تر پخو لاندې کول وغندل. د امنیت شورا په خبر پانه کې راغلی چې د شام حکومت له بشري حقوقو په پراخه پیمانه تیرې کړې ده او د ولسی خلکو پر ضد یې له پوځي ځواک کار اخیستې ده. په خبر پانه کې دا غوښتنه شوې ده چې تیرې کوونکو ته د سزا ورکړل شي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال یا عمومي مشر بان کی مون د دې اعلامي هرکلی وکړ او ویل چې په شام کې ورستۍ خونړۍ پیښې ډیر وحشیانه او بوګنونکي دي.
I welcome the presidential statement adopted by the Security Council today.
زه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مشرتابه لخوا د دې بیان چې نن خپور شوی دی د نړیوالې ټولنې د ښکاره پیغام په توګه هرکلی کوم. نړۍ په شام کې د دغه بدو حالاتو په ژور خفګان سره ننداره وکړه خو د وروستیو څو ورځو پیښې دغه ډیر وحشتناکه او بوږنوونکې دي. زه یوارې بیا ولسمشر بشار الاسد او نورو چارواکو باندې غږ کوم چې ژر تر ژره د جزئیات بند کړي. د امنیت شورا اعلامیه باید د دې شورا ټول 15 غړي هیوادونه تایید کړي خو لبنان چې د سوریې ګاونډي دی له دې اعلامیه سره یې مخالفت وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن 50 کلن شو. د چهارشنبې په ورځ په شیکاګو کې د 2012 کال لپاره د ولسمشرۍ د انتخاباتي مبارزې په لړ کې د پیسو د راټولولو د هڅو پر مهال له جمهوری غوښتونکو یا ریپبلیکن سره د امریکا د پورونو د حد د ستونزې او نورو ګواښونو په اړه چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې په دفتر کې ورسره مخامخ شوی وویل
We know we've still got a lot of work to do on the economy.
مونږ په هیګو چې لا هم د اقتصاد په برخه کې ډیر کارته اړتیا شته. زه هیله لرم چې بل ځل د ځان له ځپلو وژغورل شو، داسې لکه چې مونږ په تیرو دوو اونیو کې ورته کتل، ځکه چې مونږ دغو ګوندي لوبو ته وخت نه لرو. مونږ ډیر کار په کار دی چې وی کړو. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف د نړۍ په مشرانو کې لومړی کس و چې بارک اوباما ته یې د هغه د 50 کلنۍ د کلیزې مبارکي د چهارشنبې په ورځ په ټلیفون ورکړه. چارواکي وایي چې بارک اوباما غواړي نن په سپینه ماڼۍ کې له خپلو دوستانو او کورنیو سره د خپلو د خپلې 50 کلنۍ کلیزه ونمانځي. د مصر د کورنیو چارو د پخوانی وزیر حبیب العدلی او د شپږو جګپوړو پولیس افسرانو محاکمه نن په قاهره کې بیا پیل شوه. دا محاکمه یو ورځ وروسته تر دې پیل شوه چې د مصر د لیرې کړای شوي ولسمشر حسنی مبارک تاریخي محاکمه هم په همدې ښار کې شروع شوه. مبارک العدلی او دغه شپږ پولیس افسران تورن شوي دي چې په فبروري کې د هغو مظاهره کوونکو د وژلو امر ورکړی و چې د حکومت پر ضد یې لارون کاوه. په دغه کسانو کې جرم ثابت شي نو د مرګ سزا به ورته ورکړل شي. چهارشنبه په ورځ په قاهره کې محکمې ته د مبارک ترڅنګ د هغه دوه زامن هم حاضر شوي وو چې پر هغوی د اداري فساد تورونه لګول شوي دي. حسنی مبارک به د اگست په 15مه بیا محاکمې ته ورسي. او د ایران پارلمان د ولسمشر محمود احمدی نژاد لخوا نومول شوی د تیلو نوې وزیر ټاکنه د رایو په اکثریت سره منزوره کړې ده. د 216 پارلمان غړو کې 214 غړو د انقلاب ساتونکو کمانډر رستم قاسمی په حق کې رای ورکړې ده. قاسمی د نړیوالو بندیزونو سره مخ دی چې د ایران د اټومي وسلو ترلاسه کولو کې دوی هم کا کړ دي. قاسمی په داسې مهال د تیلو وزارت څوکۍ ترلاسه کړې ده چې د نړۍ 15 د تیلو لوی هیواد ایران به د اوپیک مشري هم ترلاسه کړي. او ترکی نن نوې لوی ډیستیز او د پلیو هوایي او سمندري ځواکونو نوې قومندانان وټاکل. په دغه توګه د هغو څلورو قومندانانو ځای ډک شو چې تیرونه یې استعفا ورکړې وه. دا تر دې مهاله د سیمه او نړۍ خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې حسیبه شهید وړاندې کول. په دې خبرونه کې به دا هم ووره په کراچۍ کې د ناکرارۍ د حالاتو په اړه ایم کیو ایم او عوامي نېشنل ګوند د پوځي آپریشن غوښتنه کوي. د اي ان پی ګوند د سنسوبې مشر شاهي سعید وایي
آپریشن د چا قومیت خلاف نه، هغه آپریشن د چا پاډای خلاف نه، د چا یو مطلب خلاف نه. آپریشن د کلر د څومره راغل کلر دی، هغه خلاف دی که لینډ مافیا ده که ډرګ مافیا ده.
د انصار برنی ویلفیر ٹرسٹ مشر انصار برنی وای په افغانستان کې بندي پاکستانی خلک یې را خوشی کړي. نو موري وای دوی د کمبر علی نه کوټه او بیا د چمن نه افغانستان ته لیکدول شوو.
جی ان کو لیکي آئے تھے پہلے کمبر علی لالکانہ کے قریب سے کوئٹہ.
د روزی میاشت او د بجلی لوډ شیډنګ خلک سوای
بجلی نے بھی نخلی پخلیم ڈیر زیادہ تکلیفی پشمنی مال کی امبوزی نو ڈیر تکلیفی اور درو جماعت کی ٹیم کے ندان نے پکار بھی وعدہ کرو جو پروجہ کے بلو شیڈنگ نی
د دې سره سره په پروګرام کې د روزی د مناسبت سره خصوصي پروګرام هم لرو او ریدلې مهیروي. او ریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کراچۍ ښار کې د تیرو څو ورځو ناکرارۍ وروسته نن امنیتي وضع کدرې ښه ده، خو بیا هم د ښار د ځینو سیمو نه څو ورځې مخکې د وژل شوو کسانو په بورو کې بند مړي ترلاسه شوي دي. د کورنیو چارو مرکزي وزیر رحمان ملک ویلي دي چې په کراچۍ کې به په هر قیمت امن راولي. بل لوري د ایم کیو ایم ډلې د کراچۍ د امن لپاره د پوځ رابللو غوښتنه کړې ده چې اے این پی اے هرکلی کړې دي. په دې اکلا نور تفصیل د ظفر کریمی په رپورټ کې.
کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د تیرو درې ورځو په پرتله نن دا خوډه په پیښو کې کڅه هم کمی راغلی دی، خو بیا هم د ښار پاک کالونۍ او منګاپیر له سیمو څخه د څلورو کسانو په بورو کې بند مړي پولیسو ته په لاس ورغلي دي. بل لور ته د کورنیو چارو مرکزي وزیر رحمان ملک د کراچۍ په هوایي میدان خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د پرون راهسې د ښار په هیڅ یوه برخه کې مرګ ژوبله نه ده رامنځته شوې او اوس به د ښار امنیتي وضع سمه شي. هغه وویل د ښار په نو برخو کې با ځانګړي عملیات کولای شي خو فوجي اپریشن با نه کیږي. رحمان ملک وایي هیڅ قسم اپریشن کولو منصوبه مو نه ده جوړه کړې. که د کومې سیمې څخه د بدامنۍ خبر مخې ته راشي هلته به امنیتي سرتیری عملیات کوي. ملیشا ځواک اوس موږ سره ریزرو په شکل کې کار کوي. هغوی فیلحال د رینجر او پولیسو په څیر عملیاتو کې برخه نه اخلي. د کورنیو چارو مرکزي وزیر زیاته کړه چې ملیشا ځواک یې په دې مخه رابللی دی چې د کراچۍ ښار دپاره د پولیسو اوسنۍ شمېره کمه ده. هغه وویل د ښار له ځینې سیمو څخه یې د خوډپ په پیښو کې ککړ عناصر نیولي هم دي او د هغوی څخه یې وسله هم ترلاسه کړې ده. بل لور ته ایم کیو ایم ډلې مشر الطاف حسین د خپل ګوند پلویانو ته په وینا کې ویلي دي چې حکومت ښار کې د امن په راوستو کې پاتې راغلی دی. نوموړي غوښتنه کړې ده چې فوج دې راشي او ښار کې د امن پر ځای کولو کې دې برخه واخلي. عوامي نېشنل ګوند چا چې د پخوا راسې کراچۍ کې د امن د ټینګښت لپاره د فوج رابللو غوښتنه کوله د الطاف حسین د دغې بیان هرکلی کړی دی. د یاد شوي ګوند سین صوبې مشر شاهي سید په دې اړه وایي
دا زمونږ دیمانو او دا زمونږ مخکینی دیمانو چې د کراچۍ واحد حال فوجي اپریشن اکراس دی بورډ کراچۍ د وسیع ډکه یو ډېرې جوړ شوی لہٰذا ڈیویژنائزیشن کال حل دے اور داغے اکراس دی بورڈ آپریشن پکا دے آپریشن نے چاہے قومیت خلاف نہ اگر آپریشن نے چاہے پارٹی خلاف نہ چاہے مسلک خلاف نہ آپریشن دا کلر سمرا ٹارگیٹ کلر دی داغے خلاف دے لینڈ مافیا دا کا ڈرگ مافیا دا
تحریک انصاف عوامی نیشنل گوند او سنی تحریک لغړو نه علاوه غیر سیاسی خلک هم د نامعلومو وسله والو د ګولو ښکار شوی دی. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچی.
په کراچۍ کې ورځ پر ورځ په هدفي وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. په کومه چې صدر آصف علي زرداری اکشن اخیستی او تېر ماښام یې د خپلې پارټۍ د صوبایي وزیرانو هنګامي غونډه راوبلله. خو ځینې د سیاسي پارټو غړي دا دریځ لري چې د کراچۍ د امن لپاره به د مصالحت د سیاست نه راوتل وي. نور تفصیل د سراج زهیر په رپورټ کې.
د کراچۍ د مسلې د حل لپاره ټول سیاسي ګوندونه خپل خپل فکر لري. د متحده قومي موومنت سینیټر بابر غوري وویل چې د کراچۍ د حل صرف یو لار ده او هغه د جرائم پیشه خلکو پر ضد کاروایی.
د جرائم پیشه د ځمکو قبضه کوونکو او د منشیاتو خرڅونکو خلاف به کاروایی کول وي. نو هله د کراچۍ مسله هواری دي شي او که داسې نه وي نو چې کم تن متاثره کیږي هغه به د خپل بدل اغستو لپاره میدان ته راځي. نو دا شان به دا مسله نور هم کړکېچن شي.
دغه شان د عوام نیشنل پارټۍ امینې بشرا گوهر وایي چې الطاف حسین چې تیر ورځ کوم بیان ورکړی دی چې کراچۍ کې دي د امن په ځای کولو لپاره پوز راوغوښتی شي. نو په ریکارډ باندې دا خبره پرته ده چې دا بیان د ټولو نړومبه عوام نیشنل پارټۍ ورکړی وو. خو ولې د کراچۍ د مسلې د حل لپاره په سنجیدګۍ سره اقدامات نه دي شوي؟
سرکلز کے گردی اڑم دے پہ دائروں کے اس دائی گردی او یا خوار لبند نور دی جمونگا سوکو او یا کول نگواری نو سرٹن ایکشن پکار دے جکم اے این پی بار بار ورطوئی تردی پورے ورطوئی لی دی چی زمونگ نائی شروع کئی سیاسی مسئلہ ہے تو نو پوا جبان دے دا ایکشنز ناغستے لکی گی
دا سیاسی چارو تزیہ نگار او لکوال منان با چاوائی چی دا کراچی دا مسئلہ حل پا ملاقاتونو او یا غنڈو کے نہ دے
مسئلے خدا رہے چھے ایک اجلاسونا اللہ اجلاسونا ہی چھے راگے آگا پارے کی پیشے خبر چھے دے آگا عملی شی نو اس دا خبر چھے دے آگا ہم دادا چھے دی صدر لرسی شی اختیار ہوتا کل دی خبر اختیار ہوتا چھے در اس دا کان سای دا کنمومن سر سو خبر کئی نو لکھ راگے اختیار ہوتا دی نو مراورتیا ہوتا گا نا کئی
دی ادوانی والدا چھے کراچی کی پروانا او تیرہ میاش کی دا درینیم سو نزیاد کسان دا حدپی و جنوخ کار شوی دی. سیراز زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د پاکستان چارواکي وایي چې په کراچۍ کې په تشدد کې د لاس لرلو په تور خوا او شاه سلی رښت کسان نیولې دي. د دوی په وینا په خار کې د سخت امنیتي ګامونو د پورته کولو وروسته اوس ته امنیت وضع په پرتلي زیاتوګه ښه شوې ده. تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو.
د فرانس خبری اجانس ای اف پی د سین صوبې د پولیسو د مشر واجد دورانی لخوا لیکي چې دوی د کراچۍ په ځینو لانجمنو برخو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د پوینا پولیسو د چاپو پر وخت څلور ویشت کسان نیولې دي. د سین د کورنۍ چارو د وزیر سلاکار شریف الدین میمن اجانس ته ویلي چې د ښار په مغربي برخو کې اضافي عسکر ځای پر ځای کړي دي او کور په کور یې تلاشي کړې ده. دوی هم د ځینو کسانو د نیولو تصدیق کوي. البته چارواکو د نیول شوو کسانو د شناخت په اړه هیڅ نه دی ویلي. تر دې وړاندې د سند حکومت اعلان کړی و چې که هر څوک په تشدد کې د لاس درلودونکو په اړه معلومات ورکړي نو ورته یو کروڑ روپۍ به په انعام کې ورکړي. مرکزی او د سند حکومت له هغه وروسته سخت ګامونه پورته کړل کله چې په کراچۍ کې تشدد ډیر زیات شو. د چارواکو په وینا یوازې د جولای په میاشت کې 300 کسان وژل شوي چې دا په تیرو شل کالو کې په یوه میاشت کې تر ټولو زیاتې وژنې دي. د دوی په وینا په دې کې شاوخوا 200 کسان د هدفي وژنو ښکار شوي دي. کراچۍ د پاکستان د اقتصادي حلو ځلو زړه بلل کېږي. هلته اوس کاروباریان او پنګوال وایي چې تشدد ورته زیات مالي زیان رسولی دی. د رایټرز خبری اژانس په وینا د کراچي تشدد سټاک ایکسچینج هم لړزولی دی او د چهارشنبه په ورځ انډکس 2.33 رقم سوی وو. د بروکر انویسټ او فینانس سکروټنیز نومي کمپنۍ مشر خالد اقبال صدیقی رایټرز ته ویلي چې د کراچي تشدد د مارکیټ د لوېدلو یو له مهمو وجو څخه دی. د ده په وینا داسې ښکاري هر څوک د کراچي حالاتو پریشانه کړي دي او نه غواړي په کاروباري ډګر کې نوي ګامونه پورته کړي.
لکه څنګه چې ما په رپورت کې واوریدل، چارواکي وایي په کراچۍ کې امنیتي وضع لږه ښه شوې ده. د دې حکومتي اداو په کراچۍ کې د سیاسي ګوندونو لخوا د پوځي عملیاتو د غوښتنو په اړه مو په کراچۍ کې وکیل او سیاسي چاروکار په فاروق مهتاب سره مرکه کړې ده. د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکړ له نوموړي نه په سر کې پوښتلي چې رښتیا هم په ښار کې امنیتي وضع په پرتلیزه توګه ښه شوې ده. نو نوموړي وویل
نه، دا خو بالکل صحیح خبر نه ده. دلته بالکل مقابلتن سامان نه راغلی. دا خو ردی هغه دا خو ردی هغه خپله طریقه کار ده، او مطلب دی په بعضې علاقو کې چې کوم دی ردی هغه خپل ټارګیټ چې خلک دی چې کوم ولي که نه، داسې موږ نه شو ویلی چې یاره په دې کې کوم دی سره راغلی ده. البته داسې ده چې د حکومت ذمہ دار خلک چې کوم دی په دې ښار کې ناست دی، خاص کر د وزیر داخله په شکل کې په شکل کې کړه بل لا چې تر زرداری سے دو د سیمه ټول چې کوم دی کابینې غړي راغوښتلي وو، ډېر ذمہ داري ورته کړي دي. نو دا هم امکان لري چې یاره حکومت چې کوم دی نو خاص کر چې کوم دی څلور سطح باندې
خو فاروق مهتاب صاحب کو کتل سي د متحده کوم مومنت مخکي ډېر سخت سټانس یا موقف یو، خو اوس داسې ښکاري چې متحده کوم مومنت لږ څه خپل لهجه نرمه کړې ده. دا تاسو ته هم داسې ښکاري؟
نه، نو خپل لهجه خو نرمه کړې نه ده، بلکې زما په خیال باندې خپل لهجه خو هغوی نور څه کوم نه سخت کړې ده. مطلب حالات میں تیار مقدم لگا رہے مطلب تیار کی نا.
فاروق مہتاب سے یو بل پشتن ادا دے چی ولی متحدہ کوم مومنٹ عوامی نیشنل پارٹی هغه د فوج درابللو خبره کوي. آیا دوی دواړه په حکومت په سیویلین حکومت باندې یا په پولیسو او یا په ملیشاو باندې اعتماد نه کوي که څنګه؟
نو دغه مطالبه خو صرف دغه خپل متحده خدا مطالبه به تر واضح انداز باندې، بلکې هغه ته پتر دی د اپریشن په دې کې کوم دین او ټول نژاد نو خبر راغو کیږي نه. عوامی نیشنل پارٹی کا مطالبہ ظاہر کوئی چیز عوامی نیشنل پارٹی دے پا پولیس فورس باندھی پری تیرا ملٹری فورس باندھی پری رے پہ اداروں پہ جنسوں پہ اعتماد نشتا او پا ماضی کم دا تشیوی دا نوزت آگا دا ہوئی تیرا ترسو پورے دا سوات سرد کونتے کا پریشن نہیں چوئے نو دا انتان نلوی چکلتا آمن رہی.
فاروق مہتاب سے آیا پا دے اوس حالاتو کی دا چھ سیاسی حل در آوتول امکان سا کنا سیاسی لاری ٹولی و تلل سوئے
دا دریوانا پڑھے چی دی دا دریوانا مطلب بریوانا دا لیفٹ پارٹی نم دی بریوانا جی کم دے نو باہر دا خواہ جی کم دے پتی بانم در خبر کھیلی شی اندرین کی زینی جی کم دے نو سمجھوری لری کی لگا تکی نپری جی اوپر کینی او دا خبر دا سیاتی لارو نحال کی جنرزی نمک کی مسوس جو لگی ناس تکڑی سبائی سطح بانی کڑی دی جلو پر سطح بانی ناس تکڑی دی مطلب دا چھے
خستاسو په خیال باندې د کراچۍ واحد حل سیاسي جوړجاړی دی کنا فوجي اپریشن دی؟
د هرې مسلې حل څه دی هغه په سیاسي ډایلاګ باندې پکار دی او پکار دی جوشي او مسله دا ده چې دا سیاسي ډایلاګ چې کوم خلک کوي هغه په خپلو کې چې کوم دی نیتونه د هغوی صاف صفا نه دي. مخامخ چې کوم دی هغه یو سو یو کوي بل شکه نه ملن چې کوم دی هغه دې شي تیار نه دي. دا اپریشن چې کوم دی اپریشن کوي هم نظام دی نه مخکې نه دوه اپریشن نه کوي
دا پاکستان صدارتی ویان فرحت الله بابر ویلی دی چې د صدر سره د نوې صوبو جوړولو د اعلان اختیار نشته او د هر څه لپاره یو آئینی او قانوني لار موجوده ده. ملک د نوې صوبو د ضرورت او د دې د طریقه کار په اړه د اسلام آباد نه د ریاض موسی خیل رپورټ لري.
د تیرو څو ورځو راسي مطبوعاتو کې د خبریدونکو خبرونو تر مخه اچګنی حکومت ملک کې د نوي صوبو جوړولو لپاره سلا مشورې مکمل کړې دي او ډېر زربولس مشر آصف علي زرداری د سرایکی صوبې جوړولو اعلان وکړي. د مطبوعاتو تر مخه د لړکې ټول اتحادي ګوندونو هم اعتماد کې غستې شوې دي. په دې حق لا چې کله مشال ریډیو د ولس مشر د ویاند فرت الله بابر نو پختل نو هغه د خپل غږ ثبت کولو نه ډډه وکړه او وی ویل چې ولس مشر سره دا اختیار نشته چې د یوې نوې صوبې اعلان وکړي او که څوک غواړي چې نوې صوبه جوړ کړي نو په اینی طریقه باندې صوبایي اسمبلی نه د قرارداد پاس کولو وروسته قومي اسمبلی او سینټ د دې منځوري ورکوي. بل طرف ته د مسلم لیگ کاف سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړی محمد علي دورانی وایي چې چرته د نوې صوبې ضرورت وي باید چې هغه جوړ شي. خو د سرایکی صوبې نه وړاندې بهاولپور صوبه جوړول پکار دي. نوموړی زیاتوي
زما خو خپل دایره ده چې صوبه کې د یو نیم دوه کروڑ نه زیات خلک نه دي پکار. زه هغه ړومبی کس یم چې د تیرو دوه دریو کالونه ویم چې نوی صوبې پکار دي. خو دې کې تر ټولو اول د بهاولپور د صوبې حیثیت په ځای کول دي.
ملک کې د نوی صوبو په حق لا عوامي نېشنل پارټي صدریز لري او که هزاره صوبه جوړیږي نو آیا دوی به مرسته کوي؟ په دې اړه راته د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان او د خبرتیا وزیر میا افتخار حسین وی یادونه وړ دا چې تیر ورځ د مسلم لیگ نون سینئر نائب صدر مخدوم جاوید هاشمی هم خپل یو بیان کې ویلی وو چې باید پنجاب کې درې یا سلور نوي صوبې جوړې کړي شي. دا بیان نوموړي د شهباز شریف ته هغه بیان وروسته ورکړی دی چې پکې شهباز شریف ویلی وو چې نوي صوبو سره به اغلا غلطو او کرپشن کې زیاتوالی راشي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د امریکا سفیر د بلوچستان په دوه ورځنۍ دوره کوټه ته رسیدلې دي. کیمرون مونټر د دې صوبې د اسمبلی دوره کړې ده. خدای نو ناصر یې د دورې حال راکوي.
د جمعرات ورځ د بلوچستان اسمبلی د دورې په وخت د امریکا د متحده ایالاتو په پاکستان کې سفیر کیمرون مونټر وویل امریکا غواړي چې د بلوچستان د پرمختګ په کارونو کې مهم رول ولوبوي. کیمرون مونټر له خبردارانو سره په خبرو کې وویل دلته په راتګ ورته د دې سیمې هر څه له نږدې څرګند شوه. کیمرون مونټر په خپلو خبرو کې د امریکا او پاکستان ترمنځ په دوستۍ د خوشی څرګندونه وکړه. امریکا په دې خوشاله ده چې نه یوازې له پاکستان سره بلکې په خاص توګه له بلوچستان سره دوستی لري. دا ځکه چې په بلوچستان کې جمهوری ادارې فعال دي. له سپیکر سره په ملاقات کې زه په ډیر څه خبر شوم چې دلته څه ډول حالات دي او له دې سره موږ په دې هم زور ورکوو چې تر ډیر وخته د بلوچستان د پرمختګ لپاره کار وکړو. سره له دې چې کیمرون مونټر په پاکستان کې د جمهوریت د ودې لپاره د هر قسم مرستې اعلان وکړ. په خپلو خبرو کې وویل د امریکا متحده ایالات په دې هر څه خبر دي چې دا وخت ورڅخه د بلوچستان ولس تیریږي او د ده په خبره امریکا به خپل مرستې له دې صوبې سره د تعلیم او صحت په برخه کې نوري هم زیاتې کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د اټل پاړه چنار روډ د تیرو سلورو کالو راهیسې د بندیز له وجې په کورمه جنسی کې اوه لکه اوسیدونکي د خوراک د سیزونو د کموالي او ګرانۍ سره مخامخ دي. په پیښور پریس کې په دې اړه یو غونډه شوې ده. غلام غوث صدقه پریس کلب د خبری کانفرنس تفصیل راکوي.
د تیرو سلورو کالو راسي د اټل پاړه چنار روډ د بندیز له وجې د کورمه ایجنسی اوه لکه اولس د یو شمیر ستونزو سره مخ دی. په دې ځل کې په پیښور پریس کلب کې د اهلي تشریح سره تعلق لرونکي یو تنظیم مجلس وحدت المسلمین پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د پارلمان د غړو، ازادي میډیا او د انساني حقوقو ټولنې دی کورمه ایجنسی ته ولېګل شي او د هغه زید حالاتو دی جاج واغستل شي. په دې ډول کې د مجلس وحدت المسلمین پاکستان ډیپټي جنرال سیکرټري محمد امین شهیدی مشال ریډیو ته وویل
وهان کی صورتحال کو صرف ہم سے نہ سنا جائے بلکہ پارلیمنٹ
یوازې زمونږ نه د هغه زی حالات اوریدل نه دی پکار بلکې د پارلیمان د غړو، د ازادي میډیا او د انساني حقوقو ټولنې دی هغلته ولېګل شي چې هغه په خپل سترګو وویني او بیا نړۍ ته هغه صورتحال په ډاګه کړي. هغلته کې دا وخت د قحط صورتحال دی. د خوړلو سکلو سیزونه زیاتره د افغانستان نه راځي او د نور پاکستان په څیر د خوراک څښاک د سیزونو قیمتونه د یو په دوه نه هم زیات شوي دي. تل پاړه چینار روډ د 2001 د نومبر په میاشت کې هغه وخت وتړلی شو کله چې په کورما ایجنسۍ کې د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ انښتو کې 50 کلي وسوځول شو او د 3000 څخه زیات کسان پکې ووژل شو. په 2011 کې د فروری په میاشت کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د یوې لوزنامې په ترڅ کې تل پاړه چینار روډ د ټرافیک لپاره خلاص کړی شو. ولې د وسلوالو لخوا د سورلو په ګاډو د بریدونو له وجې تل پاړه چینار روډ بیا وتړلې شو او په کورما ایجنسۍ کې د پاکستان د پوځي چارواکو په وینا د جولای په اوله نیټه د ترهګرو د مخې نیولو لپاره او په کورما ایجنسۍ کې د امن په ځای کولو لپاره پوځي عملیات پیل کړی شو. دا چې په کورما ایجنسۍ کې پوځي عملیاتو ته د کورما ایجنسۍ اوسیدونکي په څه نظر ګوري په دې ډول کې پیښور پریس کلب ته د مجلس وحدت المسلمین پاکستان د خبری کانفرنس لپاره راغلي د کورما ایجنسۍ یو شو اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل.
زما نوم سید محمد حسنان دی. پر چنار سره تعلق لرم. په کار د ابتدای روډ سایډ ایریاز دی پہله د فتنې پاکول چې دی دغه لکینه پکار دی. دوی هغه منځ کې پریخلی دی روډ باندې طالبانو قبضه دی او هغه ته شانه کم توره بو توره بور غرونو طرف ته او بل غرونو طرف ته هلته غرونو کې دی نو غر کې خو پته نشته چې څو کالو کې ختم کی او که غرونو کې ختم کی نو بیا هم روډ باندې قبضه دی. نو پہله پکار دی چې د روډونو کولو کې خوا کې آبادیانی دی هغه خپل هم ته نه پتنګ دی خو بس زور دی ورکه مسلط شوی دی ور باندې. هغه عقل خدا خبره مانی چې پہله دغه ځای نه دا شی نو دې هغه ځای پریښلی دی روډ بند دی او غرونو کې لګیا دی روزانوی چې دوره مې وشتي دوره مې وشتي او په منځ کې روډ بند دی.
زما نوم شبیر حسین دی. زه ګومل یونیورسټي نه ټیلی کمیونیکیشن انجینئرنګ کوم. په د پرچینا سره تعلق لرم. دا اپریشن خلک مطمئنه دي دی واجنه څه دوی د کوم ځای کې اپریشن کوي دینه مخ کې چې دوی اپریشن کړي دي هغه اکثر نه کوم شي دي. دوی وځنه کسون شفت کوي بل ځای ته کسون راځي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو او د انصار برني ویلفیر ټرست مشر انصار برني ویلي دي چې په افغانستان کې یې بندي داسې پاکستان کسان را خوشي کړي دي چې لتهر ایستلو وروسته هل تخص شوی وو. په دې اړه د بوريوال کاکړ رپورت دی.
د بشري حقوقو کارکونکو او د انصار برني ټرست مشر انصار برني وایي له پاکستان څخه انساني قاچاقبرانو یو شمیر کسان افغانستان ته وړي وو او هلته یې پر داسې کسانو خرڅ کړي وو چې د غلامانو په توګه یې کار ورباندې کاو. انصار برني زیاتوي چې د فرنټیر کانسټبلري د چارواکو په مرسته یې له افغان چارواکو سره تر تماس وروسته په شخصي زندانونو کې بند دا کسان را خوشي کړي دي. له انصار برني څخه مې وپوښتل چې دا کسان د پاکستان له کومې سیمې او په څه ډول وړل شوي وو. نو هغه وویل
جی ان کو لے کے آئے تھے پہلے کمبر علی لڑکانہ کے قریب سے کوئٹہ.
دا کسانې د سند صوبې لړکانې ته نږدې له قمبر نومې سیمې څخه لومړی کوټې ته د روزګار په بهانه را وړي وو او بیا یې چمن ته وړي وو او دا د سند خلکو د چمن لاره ورته نه و معلومه او له چمن څخه وروسته په افغانستان کې پر یو بل قاچاقبر په خواوشه 600000 روپۍ خرڅ کړل شوی وو.
په دې اړه چې موکله د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت له ویان صدیق صدیقی سره خبري وکړې نو هغه مشال ریډیو ته وویل
چې پیښې پاک وېت معلومات لرم دا ګذرش کار ته یې زبو ګورم دا موږ خاص خبري وکړه.
دا چې دا کسان د افغانستان په کومه سیمه کې بندیان وو انصار برنی په اړه وایي
هغه کسان وایي چې له چمن سره نږدې د سپین بولدک په سیمه کې یو ځای وو. په لومړي سر کې خو یې هغه وړي وو او هلته یې بند کړي وو او بیا وروسته داسې معلومه شوه چې له دوی څخه یې د خښتو جوړولو لپاره کار اخیسته.
د مشال ریډیو د دې پښتنې په ځواب کې چې د دې کسانو په تیرستلو او خرڅولو کې د لاس لرونکو پر ضد څه سوي دي او کنه انصار برنی زیات کړه
نن موږ د خالد په نامه یو کس په امنیتي ځواکونو نیولې دی چې د سند صوبې دی او دا کسان د وړي وو او له هغه څخه اوس د پاکستان ادارې پلټنې کوي.
انصار برنی وایي رسنیو ته پکار ده چې داسې پیښې وڅېړي چې هغه کسان په ګوته کړل سي چې په بشري قاچاقبرۍ کې لاس لري.
اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 15:30 بجې کېدونکو د لنډ خبرونو حسیبه شهید نورو. د پاکستان د ستر تجارتي ښار کراچۍ د امن لپاره چارواکو جدي هلې ځلې پیل کړې دي. اخوا په کراچۍ ښار کې د استوګنې د یو 15 پوړیزې ودانۍ د راپریوتو له امله دوه تنه وژل شوي او شل ټپیان دي. د افغانستان د کندز ولایت کې نن سهار یوې چاودنې د ملي امنیت یو کارکونکی وواژه او درې ماشومان یې ټپیان کړل. اخوا د افغانستان د خوست او ګردیز لوی لار باندې یوې ترافیکي پیښې کې نن اته کسان وژل شول او و ټپیان شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریا حکومت لخوا په مظاهره چیانو د تشدد غندنه کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن خپل 50 کلنه کلیزه نمانځي. د مصر د کورنیو چارو د پخوانی وزیر حبیب العدلی او د شپږو جګپوړو پولیس افسرانو محاکمه نن په قاهره کې بیا پیل شوه. او ترکیه نن نوی لوی دیستیس او د پلیو او هوایی سمندري ځواکونو نوي قومندانان وټاکل.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې حسیبه شهید وړاندې کول. اوریدونکو اوس په دریاز موسی خیل نو اورو چې د پاکستان د کورنی ورځپاڼه مهم ټکی څه دي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز او د اردو ژبې ورځپاڼې آج خپل اداریو کې لیکلي چې پاکستان او امریکای افغانستان کې د مفاهمتي عمل ملاتړ کړی دی او خصوصا د امریکای دا خبره د ذکر وړ ده چې هغوی به د روغې جوړې عمل کې پاکستان شریکوي او د دې وروسته به پاکستان هم یوازې نه پرېږدي. ادارې وایي چې تر اوسه خو اتحادي ځواکونو دا اراده لرله چې د افغانستان نه د وتو وروسته به هندوستان ته د مشروالۍ واګې ورکړي شي، ولې پاکستان نه خو دې ته تیار و او نه یې داسې کول غوښتل. خو تېرو ورځو کې پاکستان خارجه دفتر کې د پاکستان، افغانستان او امریکای کور گروپ پونډه کې دا خبرو شو چې د افغانستان مفاهمتي عمل کې به پاکستان شریک ساتو. ادارې اخره کې لیکي چې د سیمې د امن او افغانستان کې حالاتو سمولو کې پاکستان اهم کردار ترسره کولی شي او د پاکستان کردار تسلیمول به یقینا افغانستان کې د پوخ امن راوستو لار هوار کړي. د غشان جنگ ورسپانې خپل ادارې کې د منرل واټر یا د سکلو پاکو اوبو خرڅولو په نوم عامې او ساده اوبو خرڅولو اړخ ته پام را ګرځولې دي. ادارې لیکي چې د ساينس او ټکنالوژي تر لاندې کارکونکي ادارې پی سی آر ډبلیو آر خپل یو تازه رپورت کې دا راز را برسېره کړی دی چې دا وخت پاکستان کې وو او یا کپنې د منرل واټر په نوم اوبه خرڅوي، خو لدې کې اکثریت اوبه هاغ نوي کمی چې دا کپنې دا وکوي، بلکې عامې او ساده اوبه په بوتلو کې بندې کړي او دا په ولس په ګرانو نرخونو خرڅولي شي. د دې سره سره دغه اوبو کې داسې کیمیکل هم شامل وي چې د زړه، ګردو، سرمن او بلډ پریشر پرنګ بیماری هم جوړوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. دوه نړیوالو ورځپاڼو ګارډین او فاینانشل ټایمز د پاکستان، هند او افغانستان په حالاتو لیکنې خپرې کړي. ګارډین د هند او پاکستان د اړیکو په نوې باب او هینه رباني کر پرول او فاینانشل ټایمز بیا د افغانستان په اوسنیو حالاتو د بارنیوز واکونو پر وتلو اصولې په بهیر باندې د پاکستانی لیکوال احمد رشید تبصره خپره کړي. د دغه لیکنو غټ کې حسیبه شهید ناورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي کله چې تیرونې هینا رباني کر نوې ډیلی ته ورسېده، انګازې یې د نړۍ په کچه خبرې شوې او پر سټایل یې په مطبوعاتو کې تبصرې وشوې. ورځپاڼه وایي د پاکستان په بهرنۍ پالیسي کې د استخباراتو او پوست شتون یا مداخلت اوږد تاریخ ته په کتو سره ډیر خلک دا ویره لري چې رباني کر به څرنګه وکولی شي بدلون راولي. خو د ورځپاڼې په باور رباني کر د امید یو څرک لري، ځکه چې پاکستان د دې په څیر بې شمېره مېرمنې لري. پاکستاني مېرمنو د فاطمه جنا، بېنظیر بوټو او شری رحمان نتر اسما جانګیره پورې خپل ارزښت لرلې دی. ورځپاڼه وایي د زیا په سختو کلونو کې خزی وچې راپورته شوې او مظاهرې وکړې او د پاکستان سیاستوالې، لیکوالې، فنکاري او داسې نورو هیڅکله نه دي پریښې چې سړیانو د لاس آله وګرځي. کار باندې تل په دې نیوکه کېږي چې دا ډېره کم عمره ده او یوازې د هاسپیټلټي مینجمنټ ډیګري لري. خو ورځپاڼه لیکي چې د کر او د هغې د هندي سیال کرشنا ترمنځ په لومړیو خبرو کې هغه څه چې لاس راغلي هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د پام وړ بدلون دی. اخوا په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې د افغانستان په وروستیو ناکراریو او د سولې په بهیر یوه لیکنه خپره شوې ده. لیکوال احمد رشید په دې لیکنه کې وایي د وژنې لړۍ په واکمنو افغان چارواکو کې اندېښنه خوره کړې ده. قومي کړکیچونه یې زیات کړي او د امریکا او ناټو ځواکونو څخه یې افغان ځواکونو ته د واک د لیږد د بهیر له خطر سره مخ کړی دی. لیکوال احمد رشید په دې لیکنه کې وایي په داسې حال کې چې پوځي وضعیت خراب شوی دی، باید له طالبانو سره د خبرو بهیر چټک شي. خو د دې لپاره باید امریکا هم د شپې لخوا د طالبانو پر اهدافو بریدونه بند کړي. په لیکنه کې راغلي د مارچ له میاشتې راهیسې و تنه افغان لوټ پوری چارواکي وو وژل شول. په دې لړ کې درې تنه د کندهار په ناکراره ولایت کې وو وژل شول، چې پکې د ولسمشر کرزي ورور احمد ولی کرزي او د کندهار خاروال غلام حیدر حمیدی شامل دي. د فاینانشل ټایمز دا لیکنه وړاندې وایي امریکا او افغان حکومت تر اوسه په دې جوړجاړې ته نه دي رسیدلي چې د 2014 کال وروسته چې کله بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي په افغانستان کې به کوم ډول امریکایي سرتیري پاتې وي. لیکوال وایي په دې اړه هم پوښتنه شته چې آیا دواړه غاړې به پر یوې نوې امنیتي چوکاټ سلا شي که څنګه. احمد رشید په خپله لیکنه کې زیاتوي اوسنیو حالاتو ته په پام د طالب مشرانو سره د ناټو او امریکا د خبرو چټکول نور هم ضروری کیږي او د خبرو اترو چټکولو لپاره د اعتماد جوړونې ځینې تدابیر خپلول پکار دي. لیکوال وایي په دې تدابیرو کې به د امریکا له لورې د شپې لخوا د بریدونو د بندېدو ژمنه شامل وي، چې په بدل کې به یې طالبان د افغان چارواکو د وژنې کمپاین څخه لاس اخلي. د احمد رشید په وینا دا او داسې نور ګامونه به تاوتریخوالی راکم کړي او د امنیتي چارو سپارنه به اسانه کړي.
مشال ریډیو ته اس ام اس راولېږي.
بالکل، تاسو اوس کولای شئ مشال رادیو ته د اس ام اس لارې خپل پیغامونه راولېږئ. د اس ام اس لپاره زموږ شمیره ده
03325333351.
نو بیړه وکړئ، همدا اوس موږ ته اس ام اس راولېږئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او تاسو لپاره یو سو پیغامونه چې تاسو له خوا مونږ ته راغلي. مونږ ته یو پیغام راغلی دی، نوم نه دی لیکل شوی خو واسه داسې دی: خوشاله ټولې مې ډیلیټ شوې، اوس په زړګي د یار غمونه سیف کوم. د غمونو بیټرۍ لو شه، ماته هر وخت دا غم مست کال را کوینه. دومره غمونه دی را سند کړل، زما د سترګو په انباکس کې ناراضی نه. یاره پکچر دی را نوران شو، د زړه فولډر ته مې فارمیټ لګیدم. یاره د مخ سکرین دی را ښکاره کا، ستا کوسی ته په بلوټوت راغلی یم. دغه شانتی مونږ ته یو بل اوریدونکي دا میسج را لېږلې دی: السلام علیکم جانی خیل کې کلیم الله نورنګ خیل یم. ماشو کې شوې بے وفا عاشقان جاړي، په چمن راغلو خزا بلبلان جاړي. د وفا سترګې بدلې شوې دنیا کې، خود غرضه دوستانې شوې یاران جاړي. ما تنها خو ورته زړه په میدان کې خود، خبر نه یم چې پس مې جانان جاړي. اوریدونکو دغه شان مونږ ته صدیق کاکر د سلیمان خیل دا پیغام را لېږلې دی، وایي چې د پاکستان زوړ کپتان د شاهد افریدی سره انټرویو را تخپره کړې. دغه شان ته مونږ ته برکت الله تیری د کرک نه دا پیغام را لېږلې دی چې مشال ریډیو او ټول ټیم ته په ګډو ګډو سلامونه. زه او زما ګنشمیر ملګری مشال ریډیو په شوق سره اورو او ډیر معلومات، خبرونه او انټرټینمنت ترې حاصلو. بیا د غشان مونږ ته شفیع الله د ډیره شبقدر یوسف خان کله دا میسج را لېږلې دی چې مشال ریډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. ما سره ملګری دی شفیع الله لایق، نور الله هدایت او ذاکر الله، او ما تند نغمه په آواز هغه سندره نشر کړې چې وای د کور میګوله. د غشان مونږ ته شفیع الله صاحب زی د ډیره شبقدر یوسف خان کله نه دا میسج را لېږلې: د مشال ریډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وای، او د مشال په نوم د پروګرام ستوري نجیب عامر تخصوصا ډیر سلامونه. او بیا یو شعر را لېږلې دی: د قیامت خدای نه راولي مورې، چې تمړه شي او زنه یم مسافر یم. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، او تاسو لپاره یو رپورت لرو. وسله والو طالبانو په دې وروستیو کې په خپل ویب سایټ باندې داسې بیانونه خپاره کړي دي چې سیډونکو په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د بهیر او سیاسي روغې جوړې د کولو لپاره د دې ډلې په دریس کې نرموالی بولي. په دې اړه بشیر ګواخ یو رپورت لري.
د افغانستان د طالبانو په رسمي ویب سایټ کې لیکل شوی چې نړیوال باید طالبان د یو سیاسي او نظامی قوت په توګه وپیژني، او که بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو د طالبانو تحریک به د سیمې د ثبات لپاره په لژمنتیاوي پوره کړي. څېړونکي د وسلوالو طالبانو لخوا تېرونه خپور شوی دا بیان د خبرو اترو او د سولې د بهیر سره د طالبانو په دریس کې نرموالی ګڼي. د طالبانو د حکومت د وخت د بهرنیو چارو وزیر مولوی وکیل احمد متوکل هم وایي چې د یو جوړجاړي لپاره لیوالتیا زیاته شوې ده. هغه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل:
د شک نشته چیرې چې جنگ وي هلته د سولې ضرورت مطرح کیږي. په افغانستان کې تر ټولو عمده علت افغانستان کې د غیر افغاني جنګیالي پوځونو حضور دی، ولې نور مسائل به هم وي، سیمه ایز، نړیوال او کورنی مسائل، مګر په راس کې همدا د خارجي ځواکونو د موجودیت موضوع راځي. دغه ټکی ته پام سره په افغانستان کې اوس داسې معلومیږي چې ایسته جنگ سولې ته خپل ځای ورو ورو پرېږدي.
خو مولوی متوکل زیاتوي چې د سولې د خبرو د کامیابۍ لپاره باید ځینې ګامونه پورته کړل شي څو د دواړو غاړو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي.
مخکې سوله یوازې یو احتمال ګڼل کېدی، اوس لږ خبرې ورته ګرمې شوي دي، مګر دا یوازې په خبرو باندې نه راځي، څه اقدامات پکار دي. د بېلګې په توګه تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت د موجودیت سره سره لکه یو موازی حکومت د خارجانو د خاص خنیونی او په افغانستان کې د غیر افغانی جیلونو موجودیت او پراخ عملیات چې تر هیڅ قانون لاندې نه راځي، کورونو ته ورتګ، چاپی وهل او بمباردونه کول، د تور لیستونو ختمیدل، د زندانونو مخصوصا د ګونترامو بګرام تړل، د نیونو پای ته رسول.
د نوموړي په وینا نړیوال باید طالبان ته داسې یو ځای ورپه ګوته کړي له کومه ځایه چې طالبان په ډاډه زړه سیاسي فعالیتونه وکړی شي.
طالبان ته یو واحد ښکاره مسؤول ادرس ورکول دا د هغه ضرورت څخه دی چې هر څوک هر منځګړی وغواړي چې په سوله کې کار وکړي او غیر مستقیم پیغام ویسي او راوړي. د طبي خبره ده چې دغه درې ادرسونه ضرور دي چې باید متشخص شي، د طالبان اسلامي تحریک ادرس او د افغانستان د اوسني اداري حکومت ادرس او د خارجانو یو واحد ادرس، یو واحد دفتر سول د فرد نه چې بلابیل سفارتونه بلابیل نړیوالو ځانونو جلا جلا حل ځای وکړي.
د طالبانو د وخت د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل لنډه موده وړاندې د ملګرو ملتونو لخوا له تور لیست څخه د 14 طالبانو د نمونو د وستلو هرکلی وکړ، خو وی ویل چې دا کافي نه ده.
دغه لیستونه په حقیقت کې دوه ډوله لیستونه دي، یو هغه وانټډ یا غوښتونکي لیست دی چې د امریکایانو د خاص تروس په ډاګه شوی هم نه دی، وایي چې څو کسان دي، دا معلومه نه ده چې څو دي، کم کسان دي. په داسې یو مجهول لیست کې چې دا مړی یا ژوندی غوښتل کېږي، نو که چېرې تشخیص نه شي نو په زرګونو خلک فکر کوي چې زه په هغه ځای په هغه لیست کې یم. یو بل لیست ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست دی، دا هغه لیست دی چې مشخص خلک دي او دا اوس یا د دې جنګ لپاره نه دي لیکل شوي. دا مخکې چې کله د طالبان اسلامي حکومت امارات په واکمنۍ کې وو، په کار ده چې دا مخکې تللي وای، ټول تللي وای، چې په دې کې مخصوصا هغه کسان چې اوس د طالبانو مشرتابه تشکیلوي.
د طالبانو په ویب سایټ په خبره شوی بیان کې یو خبره دا هم لیکل شوی چې د سیمې هیوادونه باید د گاونډیانو د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د طالبانو سره د باور او همکارۍ فضا رامنځته کړي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي هم وایي چې د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره د گاونډیانو مخلص کار ډیر ضروری دی. هغه د پاکستان په اړه وویل
چې پاکستان د سولې پر اوسترو کې یو ډیر مهم رول لوبولای شي، او دا ځکه چې پاکستان د پخوانه د طالبان ته ځای ورکړی دی، دوی ته یاډي ورکړی دي، دوی په فعالیتونو باندې مانعیت او محدودیت نه دی ایښی.
د امریکا څخه خبرېدونکې ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د مستورا لخلې لیکلي چې د طالبانو په نظر کې بدلون تر سترګو کیږي او هغوی اوس سیاسي لارو ته مخه کړې ده.
تاسو د بشیر ګواخ ریپورت واوریدل. په همه خار کې دولسي خلکو د وژنې او د مخالفینو پر ضد د طاقت د ظالمانه استعمال په ترڅ کې ملګرو ملتونو او امریکا د شام د حکومت او بشار الاسد غندنه کړې. تفصیل د منور شاه په ریپورت کې.
ملګرو ملتونو د بشار الاسد لخوا د شام په همه خار کې د حکومت مخالف خلکو پر ضد د پوځي یرغل غندنه کړې او په نوموړي یې بشري حقونه د خپل لاندې کولو تور لګولې. دغه عملیات چې ټینکونه هم پکې استعمال کړی شوی، پکې په 13 درې ورځو کې د سلو نه زیات ولسی خلک وژل شوی دي. په دغه موقع د خار د بجلی او د ټلیفون نظام هم بند کړی شوی وو او د خار وریدلي خلک په خپلو کورونو کې محاصره وو. په داسې حال کې چې د مصر پخوانی صدر حسنی مبارک د ولسی خلکو د وجنې په تور کې عدالت ته په پنجره کې راوړل شو، د بشار الاسد لخوا د شام د ولس وجنه دا ښایي چې هغه نه د ملګرو ملتونو د قراردادونو سپروا کوي او نه د نړۍ لخوا د غندنې او د خپل واکمنۍ لپاره د هر حد نه اوړېدلی شي. د وایټ هاوس ویان جا کارنې وایي چې اوباما انتظامیه د شام په حکومت باندې د فشار زیاتولو په لړ کې غور کوي چې دا راز د ولسی خلکو ژوند محفوظ کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په هما خار پوځي ارغل د ظلم ډک او بیرون کې ګام بللې.
I welcome the presidential statement adopted by the Security Council today زه د هغه صدارتي بیان هرکلی کوم چې پرانا کې امنیتی شورا یو واضح نړیوال پیغام وړاندې کړی. په شام کې مخ په زیاتېدو خرابېدونکو حالاتو په اړه نړۍ سختې اندېښنې لري، خو په دې تورو څو ورځو کې رامنځته شوي حالات خو په خاصه توګه ظالمانه او ویرونکي دي. زه یو وار بیا د شام پر صدر بشار الاسد او حکومتي چارواکو باندې غږ کوم چې ټول تشدد دې په سمدستي توګه بند کړي.
To immediately cease all violences.
د دې ترڅنګ په ملګری ملتونو کې د برتانیا استاذ مارک لایل ګرانټ وایي وخت را رسیدلې چې په شام کې په فوري توګه سیاسي اصلاحات راوستل شي. دی وایي
barbarous acts must cease in Syria. The country must find
په شام کې روان وحشیانه ګامونه دي بند کړل شي. د هیواد لپاره دا چې د استقامت لپاره روان سي، او دا به هغه وخت امکان ولري چې په سمدستي توګه د تشدد لپاره پریښودل سي او بغیر لزند سیاسي اصلاحات وکړل سي. د بشري حقوقو احترام، د بنیادی ازادي او د مظاهره کوونکو پر ضد د ظلم په لړ کې د احتساب لپاره ګامونه پورته کړل سي.
خو هلته په شام کې د بشري حقوقو کارکونکو وایي چې د ملګرو ملتونو لخوا د شام د موجوده واکمنانو نه د سیاسي اصلاحاتو غوښتنه ولسته ګټه نشي رسولې.
اوریدونکو تاسو د منور شاه دا رپورت واوریدلو. په نړۍ کې د ترهګرۍ د خطرونو جاج اخیستونکو اداره میپل کرافت په خپل کلنی رپورت کې پاکستان سره کال هم په هغه 500 هوادونو کې یاد کړي چې په لویه کچه لا ترهګرۍ سره مخامخ دي. د رپورت مهم ټکی عبدالحی کاکر وړاندې کوي.
برطانیه میشت میپ لیکرافت په خپل تازه رپورت کې د 198 هیوادونو جاج اخیستې دي. ادارې د ترګرۍ خطرونه په دوو درجو کې ویشلې دي. یو هغه درجه ده چې ورته د خطر تر ټولو لویه کچه ویل کېږي، او بلته د خطر د منځنۍ کچې نوم ورکړل شوی دی. هغه هیوادونه چې په لوړه کچه د ترګرۍ له خطر سره مخامخ دي، په هغو کې پاکستان او افغانستان هم شامل دي. د دې ترڅنګ په لومړي ځل سومالیا او نوی رامنځته شوی هیواد جنوبی سودان هم د درجه بندی لپلاوه په دغه هیوادونو کې شمیرل شوی. د افغانستان په اړه رپورت وایي چې د تیر کال د اپریل له میاشتې راځي بیا د سش کال تر مارچ پورې په دې هیواد کې د ترګرۍ په پیښو کې 50% زیاتوالی راغلی دی. د رپورت لمخې د افغانستان او عراق وروسته په ترګرو بریدونو کې تر ټولو زیات کسان په پاکستان کې وژل شوی دی. میپ لیکرافت وایي په نړیواله ترګرۍ کې 15% زیاتوالی راغلی، او د تیر کال د اپریل له میاشتې راځي بیا د سش کال تر مارچ پورې په نړۍ کې شاوخوا 12,000 د ترګرۍ پیښې شوي چې نږدې 14,500 کسان یې وژلي دي. د رپورت په وینا په 50 مسلمانو هیوادونو جنوبي سودان، سومالیا، پاکستان، افغانستان او عراق کې چې څومره کسان د ترګرۍ په پیښو کې وژل شوي، هغه په نړۍ کې په مجموعي توګه د وژل شوو کسانو د شمیرو 15% جوړیږي. د میک لیکرافت رپورت زیاتوي چې ستر اقتصادي غربي هیوادونه په لوړه کچه د ترګرۍ له خطرونو سره د مخامخو هیوادونو په درجه بندي کې ناراضي. خو البته برتانیا داسې هیواد دی چې په شمالي آیرلند کې د خرابې امنیتي وضع له وجې د درجه بندۍ لپلوه په هغو هیوادونو کې راځي چې ورته په منځنۍ کچه د ترګرۍ خطر دی. رپورت زیاتوي چې غربي هیوادونه اوسم په کور کې دننه او د باندې د اسلامي اروپا کول لوري د احتمالي بریدونو له اندېښنو سره مخامخ دي.
نړیوال ادارې اوکسفام یو داسې نقشه خپره کړې ده په کوم کې چې هغه هیوادونه خودل شوي چې څه ډول پکې د ګرانې لامل غریب خلک ځورول کیږي. د اوکسفام چارواکي وایي چې د خوړو پورته شوي قیمتونه د 2011 کال یو لویه موضوع ده. بوریوال کاکړ د دې رپورت مهمه برخه تاسو ته وړاندې کوي.
د خوراک د نړیوال ادارې اکسفام لخوا خبر شوی دا نقشه شي چې په نړۍ کې کوم هیوادونه په لوی کچه د خوراکونو په بای کې د لوړوالي لستونز سره مخامخ دي، او په دې هیوادونو کې غریب خلک څه ډول زوريږي. اکسفام لیکي د خوراکي توکو لوړې بای په 2011 کال کې یو له تر ټولو لوی سیاسي موضوع ده، او دا نقشه د یاد شوی ادارې د هغو هڅو برخه ده چې غواړي په نړۍ کې د خوراک مات شوی نظام بیرته روغ کړي. د اکسفام اگزیکټیو ډایرکټر جیریمی هوبز په دې رپورت کې لیکي د خوراکونو د بیو لوړېدلو نه یوازې د غریب خلکو آمدن ځپلې دي، بلکې په نړیواله کچه د ناآرامۍ او تشدد سبب ګرځي. جیریمی هوبز زیاتوي له یمن څخه تر بولیویا پورې د خوراکونو په قیمت کې د زیاتوالي فشار مشته دارا شي چې د نړۍ مشرانو په دې لړ کې د مرستې لپاره د پام وړ څه نه دي کړي.
رپورت لیکي د خوراکونو بي اوس تر بل هر وخت لوړي کچ تر رسیدلې دي او د لوږې پر ضد د کار کولو دورو پرمختګ لامل داسې ښکاري چې د هغو خلکو شمیر به ډیر ژر یو ارب ته ورسیږي څوک چې د خوړلو لپاره کافي څه نه لري. د اکسفام لخوا په خبر سوي د نقشه کې چې کوم هیوادونه راخستل سوي دي په هغو کې رپورت د پاکستان په اړه لیکي په دې ملک کې شاوخوا 8% کسان د خپل آمدن له 50 څخه تر 80% پورې یوازې پر خوراک ورکوي. رپورت د اکسفام د اگزیکټیو ډایرکټر جیریمی هوبز له خولې زیاتوي خلک د نړیوالو مشرانو څخه غوښتنه کوي چې د غربت د کمولو په لړ کې دي تر خپلو ویناګانو زیات څه وکړي. جیریمی هوبز په پای کې لیکي د نړۍ د مشرانو خبرې شوي خو دوی له لوږې سره د مخامخ کورنیو لپاره څه نه کوي.
د بجلی کمی ادارې پیپکو د روژې نه مخکې ویلو چې په روژه ماتي او پېشمنۍ کې به لوډ شیډنګ نه کیږي، خو اوس داسې نه ده. ولس یې د سختو مشکلاتو سره مخامخ کړي. په دې اړه زموږ همکار احمد الله د خلکو سره خبرې کړي دي.
مشکلات دادی جی بس بجلی نے بھی نوخلی پخلی میں ڈیر زیادہ تکلیف اور تکلیف دے حکومت دا ڈیر غلط شروع کرے جب پشمنی مال کی بوزی نو ڈیر تکلیف اور جماعت کی ٹیم کے ندان نے پکڑ بھی وعدہ کرو جو پروجے کے بلو شیڈنگ نہیں باوجود زیادہ شروع کرے دے
زمان مری بچا دے جرا ڈیر غلط تکلیف ہی رہتا چھ تکلیف ادھر روٹے بخول تکلیف بے گا جم پشمنی دے رپا دن یو خواہ باران بل خواہ بجلی نہ ہوا اخلی اڑ رہا تھا پاتی شوی بکول پہ کے پاتی اب بس اڑی اڑی جی بس پاگ مروجہ مجھے نہیں بولی تھا حکومت لدا بکار جو دما خام رو جماعت پر ٹیم کی بجلی اور پیشمانی پر ٹیم کی بجلی کنو رہی ہو کو نہیں کنو صداقہ نشتے دیں
زمان جان محمد حکومت لبا کار دی دیر بارا خام خاص نہ صداقہ ہو کی ملک خدا بوم کمی نشتے دیگا چھے گور نو سیلابوں پاکستان تباہ ترو سا پورے بجلی سے کنٹرول نشتا اور عوام تو ڈیر سخت مشکلات تھی اب تارے کے ڈیر گٹا مسئلہ بھی خاص کر سے رہے وقت کے بجلی نے بھی نو عوام تو ڈیر مشکلات تھی حکومت تب کار دی دیر بارا فوراً اقدامات کی
زمانم سعید دے زندگی گزران چکم دے ډیر سخت شي خامہ خاص ډیر روټی ته ناشتی او بس کی روزماته کې دی وخت دی بجلی بوزي دا ظلم نه دی نو په دې باندې مونږ تاسو سوي خدا خبره چې ظلم دی انتها ده حکومت ته دا کو چې خامہ خاص لوډ شیډنګ دی ختم شي او زمونږ غریب د پاره خامہ خاص کار روزګار پیدا شي
زمانم زاید دے چې لا بجلی په پښمنی کې لاړ شي دا غت یو تکلیف دی د پخلی تکلیف دی د روټی د خوراک تکلیف دی د هر یو شي تکلیف دی اپ تاره ټیم کې لاړ شي اکثر اذان هم وانه ورو واړه مدرولي په جمعاتونو
پاکستان حکومت وقت په وخت اعلانونه کوي چې د لوډ شیډنګ د کمولو لپاره ګامونه اوچتوي. اوریدونکو اوس تر روژې په مناسبت د خصوصي پروګرامونو په لړۍ کې به د مسجد محبت خان خطیب مولانا محمد یوسف قریشی خبرې واوري چې په سفر کې د روژې په اړه د مشال ریډیو همکار طارق اورگزی سره کړې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. زمون د پروردگار عالم جل شانو حکم داده چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاشت رمضان مبارک آغا میاشتا چه رب العالمین پا دے کے قرآن عظیم شان نازل کرده دے آو دا قرآن ہدایت دے دا پار دا خلقو و بینات من الہدا آو دے کے حقارت دلائل دی دا ہدایت آو دا فرق کون کے دے پا درمیان دا حق و دا باطل کے فمن شہد منکم الشہر تاس کے ہر یو انسان چه دا میاشت پیا منتلو دے پا بدن بانی روغ بی لازم دی پا دے بانی فل یسم ہو چه دا رو جو سات دا دے رب العالمین جل شانہم ارشاد دے چه ومن کان مریضن آو سوک چه تاس کے پا دے میاشت رمضان مبارک مریض بی آو علا سفرین یا پا سفر باندی بی اور جنشاتلے فعدتن من ایام نوخر دی اگر دا پار شمار دا روز نور دے بیاد رسو قضا دے روجی دی راوڑی یورید اللہ بکم الیسر اللہ ارادہ کی پتا سواندی آسانتیا ولا یورید بکم الاسر واللہ پتا سواندی دا ارادن کی چی تاسب تکلیف آم مشکت کی واچی زم فقہا کرام دا وئی چی کہ انسان پا حالت دا سفر کی می آدے روجہ ساتھی نو دا ڈیر اعلیٰ خبر دا اور روجہ ساتھ لکی اللہ بدل اجرن و ثوابن ورکی البتہ دا چی رخصت دے کدا نہ ساتھی نہ مسافر دا وجن شریعت دے طرف دے تریعت دے دے آزاد دے نہ دے ساتھی پنجل سز کی بے چکل ایام تیر شی نو واپس وقت آزاد دے روجی روڑ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پا یو سفر کیو صحابہ کرام ٹول روچوا دے خلق تے روجے دے زیاد تکلیف ورکولن آ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تو ویل چی ساس پہ اختیار کے سوک روجہ ساتلی شی آدیو ساتی چی سوک روجہ نہ ساتی نہ آغت رخصت اور اجازت دے دین باوجود ہم دیر خلق و دیر سختی و پابندی کو والا اور روجہ نہ مات والا حتیٰ کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یو خبان سور سو اور دا دی ٹول صاحب اکرام پا مخمخ دا اوبوی و جام واقع سل اوبوی اس کلے چی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا صاحب اکرام او قتل نا ٹول صاحب ہو دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و دی سنت باندی عمل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت دی چی نبی علیہ السلام پا دوران سفر کے اوبس کل دی اور رجے مات کر دا ٹول صاحب اکرام پا موجود گئے کہ او دا دے خودل دا پارا چی دا صاحب کرام دینا نصیحت والی او چی کم یو انسان دا تکلیف دے اگر دے روجہ ماتے چی انسان دا خپل کور روزی فاصلہ بانے اتسلیخ ملا بانے دا اور سگن دا مسافر دے او پندرہ روزن چی کم دا دے ارادہ دا اقامت پینو دے و مسافر شمار لکھی کہ دا پندرہ روزن دا دے ارادہ زیاد تشن بیا دے مسافرین دا بیا دے مقیم دے لیکن دا پندرہ روزن کم پورے دھنگ دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دا مسلک دے دے با عمل کئی چی دے با زان مسافر گنیو اور دا مسافر سمرا سہولتن اور راحتن چی دی آب دی تا میسر بھی اور کد پندرہ روزنا زیاد سو نبیا دا مقیم دی پدی باندے مٹولیا گا پابندیانی چی کم یو مقیم انسان باندے پابندی بھی نور دے پار سے خاص احکامات نہیں سکو دائی دے کہ انسان پہ حالت سفر کی روجہ ساتھی زنگ فقہ کرام دا فرمائی چی ساتل و تر بہتر ادا اور کدا انسان روجہ ماتے نو روجہ ماتولی سی زکا اللہ پاکم دے اجازت پر کر دے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قولنم دے اجازت پر کر دے اور عملنم پہ دے ماندے عمل کر دے
شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن مدلن وبينات من الهدى والفرقان
د روجه په اړه د مسجد محبت خان خطیب مولانا محمد یوسف قریشی خبرې تاسو واوریدلې او ریدونکو د خبرونه په اخیری شیبه کې به یو واره بیا د حسیبه شهید نه لنډ خبرونه واورو
د پاکستان د ستر تجارتی ښار کراچۍ د امن لپاره چارواکو جدي هلې ځلې پیل کړې دي. اخوا په کراچۍ ښار کې د استوګنې د یو 15 پوړیزې ودانۍ د راپریوتو له امله 2 تنه وژل شوي او 40 ټپیان دي. د افغانستان د کندز ولایت کې نن سهار یوې 14 د ملي امنیت یو کارکونکی وواژه او 3 ماشومان یې ټپیان کړل. اخوا د افغانستان د خوست او ګردیز لوی لار باندې یوې ترافیکي پیښې کې نن 8 کسان ووژل شول او 2 ټپیان شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریا حکومت لخوا په مظاهره چیانو د تشدد غندنه کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن خپل 50 کلنه کلیزه نمانځي. د مصر د کورنیو چارو د پخوانی وزیر حبیب العدلی او د شپږو جګپوړو پولیس افسرانو محاکمه نن په قاهره کې بیا پیل شوه او ترکیه نن نوې لوی دیستیس او د پلیو او هوایی سمندري ځواکونو نوي قومندانان وټاکل.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې حسیبه شهید وړاندې کول. اوریدونکو د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ هیله لرو چې تاسو به د خبرونې خوښی شوي وي. زه د خپل ټولو همکارانو مننه کوم چې په مټ یې د خبرونې تیار شوي وي. زه ملیحا امیر ساده د خپل ټولو همکارانو په ګډون د تاسو نه اجازه غواړم. د بلې خبرونې پورې ما په لوی الله سپارم. تاسو د ماښام د شپږو بجو نه ډیوه ریډیو اوریدل مهیره به.